Radio. Radio Azadi.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې لچې یو نیک مرغ سهار مو پیل کړی وی دی. ازادي رادیو 27 پر لپسې خبرونه له هم دې شی به پیل شي. نوریاس نوریم د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې لاند خبرونه. د ملي مقاومت جبهه په پنشیر کې طالبان ته د دې جبهې د لسګونو غړو د تسلیمېدو ادعا رد کړه. د دې جبهې د بهرنیو اړیکو رئیس علي میسم نظري تېر شپه له طالبانو له لوري د لسګونو کسانو د تسلیمېدو د ویډیو د خپرېدو په غبرګون کې ادعا وکړه چې طالبانو عادي خلک هم روته کېنولي دي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه د یو شمېر کسانو ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې د کسانو د پنشیر په دره او ابشار ولسوالیو کې له جګړې لاس اخیستی او له طالبانو سره ملګري شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنرۍ په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت د بیړني حالت له دوهمې درجې یا ایمرجنسي دوه څخه لرې کړ. د ملګرو ملتونو پر اساس د کډوالو لپاره دوهمه درجه بیړني حالت هغه مهال اعلانېږي چې پناه غوښتونکي اضافي مرستې او ملاتړ ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ د راپور له مخې لا هم ایران ته د افغان کډوالو د تګ بهیر دوام لري او دا چاره د کډوالو لا زیات ملاتړ ته اړتیا پېښوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید و ازبکستان د صدر اعظم لمبرستیال او د پانګونې او بهرنۍ پانګونې وزیر سردار عمر زاکوف سره د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ترانسپورت ترانزیت د ترمز مزار شریف کابل او پېښور ترمنځ ریل پټلۍ او د دوه هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د لارې د نقشې پر نهایي کېدو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبرې د ویډیو کانفرنس لارې پرون وشو او په لړ کې د ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې وزیر ویل هیواد د پټلۍ د نهایي کولو په اړه د غونډې رابللو ته چمتو دی خو په سیمه کې وروستیو تحولاتو دا چاره ځنډولې ده. ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو تحریک د سولې د خبرو لپاره د پاکستان له حکومت سره اوربند کړی دی. دا خبره فرانس پرس خبري اژانس د پاکستانی طالبانو د دو سرچینو په قول چې نه غوښتل نمونه یې څرګند چې کړی ده. د ټي ټي پی دو سرچینو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي د اوربان په اړه د خپل تحریک لیک لیدلی او په هغه کې د ټي ټي پی غړو ته ویل شوي چې د مرکزي قماندې د پریکړې سرغړونه ونه کړي. د فرانسې پولیسو کابو 200 کډوال چې ډېری افغانان د پاریس ته نږدې د موټرو له یوې اډې بل ځای ته ولېږدول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا کډوال 15 میاشتې پخوا دلته میشت شوي وو. په دوی کې یو هم محمد داوود دی. هغه وایي
Here we don't have social, we don't have
مشتا دلته روغتیایی او ټولنیز خدمات نه راکول کیشي. هیڅ شی نه لرو. نو شه د چی پولیس مو یو کم کور یا بل ځای ته یوسي.
تر دې مخکې په فرانسې کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو ویلو چې اروپایي اتحادیه د اوکراینی کډوالو له راتګ سره د دې اتحادیې د غړو هیوادونو پام له افغان کډوالو اوښتی دی. د اوکراین د ولسمشر دفتر پرون د دې هیواد د جګړې په 22مه ورځ اعلان وکړ چې ځواکونه په تدریجي ډول روسي پوځیان د خارکیف له یو شمېر سیمو څخه په شاتم بولې دي. ولادیمیر زیلنسکی په خپل تایید کړی چې اوکراینی ځواکونه توانېدلې د خپل هیواد دوهم ستر ښار خارکیف د روسیې لپاره لپسې بمباریو خوندې کړي. د په عین حال کې ویلي چې اوکراینیان باید ناببره خپلې هیلې ډېرې زیاتې نه کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 18، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 19، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 22، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 23.
ازادي رادیو او ری او وړاندې په خبرونه کې به د دغه موضوعاتو په باب په تفصیل واوري. د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وایي د خزو د حجاب په اړه د دوی له طرحې ځینو رسنیو غلط برداشت اخیستی.
طرح کې هلته په واضح توګه باندې ویل شوي دي دغه ډول حجاب چې وي دغه ډول حجاب بلل کېږي.
د امریکا حکومت او تاجکستان د افغانستان د هوایي ځواک د هغو الوتکو په اړه خبرې کوي چې د تیر کال د اګست په 15مه د افغانستان د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته افغان پیلوټانو تاجکستان ته وړلی دي. لڅ کمی وی میاشت رئیس شاوخوا زر تنه افغان پناه غوښتون کې په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراض ته دوام ورکوي.
تقریبا د زورونه ډیر مخان ماجرم دلته پراته دي او ډیر سخت ورځي او شپې سبا کوي.
په پاکستان کې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپی ارزښت په بیساري ډول لوېدلې دی. په افغانستان کې بیا سخت وچکالی ده. په دې اړه مو د چاپیریال ساتنې د لیو کارپو سره مرکه کړې.
وسنۍ وچکالی یو له سخت وچکالی څخه ده او دا به متاسفانه په دې وخت په ډیرو برخو باندې په اقتصاد کرنه او په عامو وګړو باندې منفي اغیز ولري.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله ورین پنځشنبه د 14 کال د غوي اسور د میاشتې 22مه د 2022 میلادي کال د مې د میاشتې 12مه ده. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت وی له حجاب څخه د دوی منظور د خزي ټول بدن او حتی د مخ پټول دي ورسله دي چې د روانونه د شنبه پور طالبانو د بشپړ حجاب په اړه فرمان صادر کړ. یو شمېر افغانانو او نړیوالو خبرګونونو راو پارول خو د طالبانو زینو وندویانو ویل له حجاب څخه د دوی منظور خامخا چادري نه ده.
په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر سوهیل شاهین پرون له ټاک ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې حجاب په افغانستان کې له پیړیو راهیسې رعایت کیږي او د دوی له لوري په ورستي فرمان کې نه دی ویل سوی چې ښځې د خامخا چادري یا برقه په سروي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویندوی عاکف مهاجر هم وایي چې چادري او برقه حتمی نه ده. خدای په عین حال کې وایي چې له حجاب څخه د دوی منظور دا دی چې ښځې باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي.
حجاب پاړه باندې حجاب تعریف همدا ده چې ښځه ټوله پکې پټوي. مخ پټول د حجاب کې دي. برقه او چادري یا دغه تور رنگ حجاب رنگ مهم نه ده. کتوري که سوروي که بل ډول خدا غا ډول حجاب او یا ټیکره دا ټول حجاب بدل کیږي. یل دی ورا خو که خور کی ځان لپاره حجاب جوړی او بل ډیزاین خو چاغه حجاب تعریف په صادق وي هغه هم حجاب ده.
خو مهاجر په عین حال کې تور لګوي چې جنو رسنیو د حجاب په اړه د دوی طرحه تحریف کړي ده.
جنو رسنیو زموږ طرحه غلط تعبیر کړي او طرحه کله ته په واضح توګه باندې ویل شوی دي تغار ډول حجاب چې وي دغه ډول او حجاب بدل کیږي.
د سیمه او نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې باید د دوی اصول ته درناوی وکړي او همغه راز چې امریکا د ترکیه یا سعودي اصول نه مني یا د دوی هیوادونه د امریکا اصول نه مني په کار د چې پر طالبانو هم د خپل اصول د بدلون په خاطر فشار را نه وړي. ګڼ شمیر افغانانو او نړیوالو د چادري یا برقې د جبري کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې او هغه یې ظالمانه بللې ده. تاکل سوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د حجاب په شمول پر افغان شوزو او نجونو د طالبانو د نورو محدودیتونو په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د ناروی په غوښتنه جوړیږي او په لړ کې به د افغانستان پر بشري وضعیت د افغان نجونو د زده کړو د حق او د حجاب په اړه د طالبانو د وروستۍ پریکړې په باب بحث وسی.
د کابل پوهنتون یو شمېر استادان وایي د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یو رسمي مکتوب کې ټولو پوهنتونونو ته امر کړی چې د هر استاد طرفي غوښتنلیک د هغه له بشپړ معرفي سره ورولېږي. د دې مکتوب په یوه برخه کې دا هم ویل شوي هغه استادان چې خاین او فاسد وي د مخکني نظام له استخباراتو سره همکاري کړې وي او یا هم د طالبانو پورې تړلي مثلا ځورولي وي باید طرفي ورنکړل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت یو نوی رسمي مکتوب چې د پوهنتون د استادانو د ترفیع لپاره پکې نوی شرایط وضع شوی د ډیرو استادانو نیوکی راپورته کړی دی. دا مکتوب چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی په لاس لیک صادر شوی پکې د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو وغوښتل شوی څو د هغو استادانو له طرفې ګمارنې او تبدیلې ډډه وکړي چې د مخکینی نظام یا هم استخباراتو سره یې همکاري درلوده. د دې مکتوب په یو برخه کې د خبرداري په ژبه د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو غوښتل شوی څو د استادانو کارونو ته پاملرنه ولري او ټول هغه استادان چې د ترفیع او تبدیلې لپاره یې وړاندیز کیږي اړینه ده چې د مفسد نه اهل او مخرب شخص ټول جزئیات په لیکلي ډول ولیکل شي څو د ترفیع او تبدیلې مخه یې ونیول شي. په مکتوب کې زیاته شوې د هغو استادانو کره معلومات او اسناد د هم وزارت ته ولېږل شي چې د مخکینی نظام سره سیاسي یا هم نظامی خدمت کړي او یا هم هغه محصلان زورولي چې طالبانو سره اړیکه درلوده. دا مکتوب د طالبانو یو پلوی استاد فیض محمد زلان په خپل ټویټر پاڼه خپور کړي او دا یو عقدوي او استبدادي بللی. خغلی زلان ازادي راډیو ته وویل
ورستی هغه مسائل چې د لوړو زده کړو وزارت لا در سره سنې او تروزی مایوسه کوونکې دي. لوړو زده کړو وزارت او پوهنتونونه علمی مراکز دي، د استادانو ترفی منفقی علمی مسائل پورې تړلي، خو د دې مسائل سانسورول او یا دوی په یوه ډلې پورې تړل تحصیلاتو کې د درز لامل کیږي. دا به مو علمی ډګر کې شاته بوزي. زموږ کادرونه چې افغانستان کې پاتې شي خو دوی اوس تختی. علمی مسائل نه باید سیاسي شي.
د پوهنتون یو بل استاد چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
استادان په دې کار خوښ نه دي. دا استادانو ته یو غوښ دی، دوی نه غوښتل دا مکتوب رسنی شي، خو اوس افشا شو. د فاسد او مخرب مفهوم باید روښانه تعریف شي، ځکه په قانون کې دا ډول اصطلاحات نه دي راغلي. استادان فکر کوي چې دا یو ډول شخصي عقده او د استادانو د منفقی او زورولو لپاره یو لار ده.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا مکتوب تاییدوي.
هغه مکتوب هم سره راغلی دی عالي تحصیلاتو د وزارت له خوا نه، هلته ښودل شوي چې مفسد کسان او هغه کسان چې مخالف د ذهنیت وي او مخالف د هېواد د ګټو وي هغه د تشخیص سي. دا خو د هېچا هم حق نه جوړېږي چې مفسد هم وي او مخالف نظام هم وي، هغه بیا استاد هم سي. هغه جلا موضوع هغه معنا دا د هر چا ته سوی دی چې دوی به نه وژل کېږي، تعرض نه به مسؤول وي. دا معنا هېڅکله نه دی چې دوی ته به امتیاز هم ورکول کېږي او دوی ته به موقفونه هم ورکول کېږي، دوی ته به دا هم ورکول کېږي چې دوی هغه جرمونو ته
خود سیاسی مسائل و شنون که شکور نیازه وی طالبان دو پوهنتون استادان چی ملکیان دی زپی او داکاری دو بخنی لفرمان سخه خکار سرگره و نده. طالبانو کتسه هم پی زلونو دو بخنی پی فرمان تینگار کرده، خوکار راپورو نخپارش ول چی دوی دو مخکینی نظام لوڑپولی نظامی افسران استخباراتی کسان او آن زنی ملکیان پی نخکری. دا دی ترخوا طالبانو دو سیاسی مسائل و شنون که دو پوهنتون دو استادان فیض الله جلال او سید باقر محسینی هم ونی ول خلوتسو ورزو بندی که دور سی بیرتا خوش کرد.
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلوروشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپجو میترو او ریدالی سنگ.
د امریکا حکومت او تاجکستان د افغانستان د هوایي ځواک د هغو الوتکو په اړه خبرې کوي چې د تیر کال د اګست په 15مه د افغانستان د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته افغان پیلوټانو تاجکستان ته وړي دي. په دوشنبه کې د امریکا سفیر ویلي دا الوتکې باید طالبانو ته ونه سپارل شي، ځکه چې د دوی ندي. تر دې مخکې ازبکستان هم ویلي و چې د طالبانو له وخت رسېدو سره هممهاله له افغانستانه ورغلي الوتکې به طالبانو ته ونه سپاري، ځکه چې دا الوتکې د امریکا دي.
په تاجکستان کې د امریکا سفیر جان مارک پومیرشیم په دوشنبه ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل امریکا او تاجکستان د تیر کال په اگست کې له افغانستانه تاجکستان ته د وړل شویو الوتکو د برخلیک په اړه په خبرو بوخت دي. د امریکا سفیر د دغو الوتکو په اړه د امریکا او تاجکستان د خبرو جزئیات څرګند نه کړل. امریکایي چارواکي وایي چې د 2020م د اگست تر 20م پورې ازبکستان ته 65 او تاجکستان ته 40 الوتکې وړل شوې وي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط ویلي چې امریکا دا الوتکې د افغان هوایي ځواک لپاره اخیستې وي او اوس د امریکا دفاع وزارت د هغو په اړه نهایي پریکړه کوي. د پینټاګون ویندوی جان کربی په جنوري کې ویلي و چې د الوتکې افغانستان ته نه ورکول کیږي، خو دا چې چیرته به وړل کیږي او بل اخره به څوک ورڅخه کار اخلي په دې اړه هم پریکړه نه ده شوې. ویل کیږي چې د دغو الوتکو پیلوټان متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. طالبانو بیا غوښتنه کړې چې د الوتکې دوی ته وسپارل شي. طالبانو پر افغان پیلوټانو هم غږ کړی چې بیرته خپل هیواد ته ور وګرځي. د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش د دفتر سیګار په ورستي درې میاشتنی راپور کې ویل شوي چې د افغان هوایي ځواک زرګونه پرسونل د طالبانو له حکومت سره یو ځای شوی دی. د سیګار په راپور کې په عین حال کې د پینټاګون په قول ویل شوي د هغو پوځي تجهیزاتو چې له 2015 میلادي کال څخه په 13 میلیارد او 600 میلیون ډالرو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره رانیول شوي وو زیاته برخه په جنگي عملیاتو کې لمنځه تللې ده. تیره اونهی ده طالبانو ده دفاع وزارت ویندوی این آیت الله خوار رسمی وویل چه ده دوی تخنیکی دلی تر اوس پوریش پیتغ غیر فعالی البتکی او هیلیکوپتری ترمیم کریدی.
ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو تحریک د سولې د خبرو لپاره د پاکستان له حکومت سره اوربن وکړل. دا خبره فرانس پرس خبري اژانس د پاکستاني طالبانو د دوه سرچینو په قول چې نه غوښتل نمونه څرګند شي کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته د پاکستاني طالبانو تحریک پر پاکستاني پوځیانو بریدونه زیات کړي دي. اسلام آباد د افغانستان نوي واکمنان د پاکستاني طالبانو د تحریک جنګیالیو ته په پناه ورکولو او د هغو ملاتړ تورنوي. خو په افغانستان کې د طالبانو سرپرسته اداره دا ادا پرله پسې ردوي. د ټي ټي پی دو سرچینو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اوربن په اړه د خپل تحریک لیک لیدلی او په هغه کې د ټي ټي پی غړو ته ویل شوي چې د مرکزي قوماندې د پریکړې سرغړونه ونه کړي. د فرانس پرس په راپور کې د دوه سرچینو په قول دا هم ویل شوي چې د پاکستان د حکومت یو مرکزي پلاوی افغانستان ته تللی چې په هغو خبرو کې برخه واخلي چې د دوی په وینا د افغان طالبانو په منځګړیتوب یې زمینه برابره شوې ده. پاکستان او د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسما څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت د پاکستاني طالبانو له تحریک سره تر دې مخکې هم څو ځلې خبرې کړي او د لنډې مودې لپاره اوربند کړی. خو دواړه خواوې دایمي اوربند او سولې ته نه دي رسیدلې. له څه کمې یوې میاشتې راهیسې شاوخوا زر تنه افغان پناه غوښتونکي په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراض ته دوام ورکوي. دوی غوښتنه کوي چې ملګري ملتونه دي د دوی د ژوند شرایطو ته پام واړوي. اسمت سروان په دې موضوع د افغان ژورنالیست سونیا شینواری سره چې په اسلام آباد کې ډیره د مرکه کړې هغه په پیل کې داسې وویل:
په سخت ګرمۍ کې، باران کې، طوفان کې او حتی روژه په خله دغلته شپې او ورځې سبا کړې. تقریبا د زورو نه ډیر افغان مهاجرم دلته پراته دي او ډیرې سختې ورځې او شپې سبا کوي، حتی تر دې چې دوی مریض شي. هغه ډاکټران چې خپل د دوی منځو کې دي او هم دغه پناه غوښتون کې دي، دا هغوی نه ګټه اخلي، هغوی یو بل سره مرسته کوي. نن یې څلرویشتمه ورځ شوه چې دغه پناه غوښتون کې چې کوم سپین کفنونه په ځان کړي دي او د کل آسیا موږ ووژنې، په دې شعار سره دلته ناست دي او د یونیسیف د دفتر مخته او د دوی نه مرسته غواړي.
دوی ته د دې اعتراض په بدل کې چا څه ځواب ویلی دی؟ څه ورته ویلي دي چې اعتراض ته به توجه وسي او غوښتنې به ومنل شي؟
تر ننه پورې هیڅ کوم نړیوال ارګنایزیشن یا هیڅ هم اتا یونیسیار هم د دوی غوښتونکو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. تر اوسه پورې دوی هتاه لیدلې نه دي، نه د دوی سره د خبرو اترو لپاره راغون شوي یا ورته راغلي. نو دغه افغان پناه غوښتونکي کوم دا حالت دوام عمومي، دوی خود خپل دغه اعتراض نه لاس نه اخلي، نو دا به یو انساني فاجعه منځته راوړي.
افغان خبریاله سونیا شینواری و چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د اعتراض په باب معلومات را سره شریکول. او مخله دې چې استډیو خپل همکار اجمل او بخي احمد تکل ته پریږدم. دا هم ورستۍ موضوع په پاکستان کې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپی ارزښت په بیساري ډول رالوېدلې دی. نور په دې رپورت کې
په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم تاییدوي ترڅو چې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته پور نوی ورکړي، د جنسونو د بیو د لوړېدو او د ډالرو په وړاندې د روپیو د لوړېدو مخه نشي نیول کېدی. دوی د پاکستان اقتصادي وضعیت ته په کتو وایي چې شاید د روپیو په وړاندې د ډالر ارزښت نور هم لوړ شي او لدې کبل د جنسونو بیې نور هم وخیشي. تر دې وړاندې د اپریل په لومړۍ نیټه د سیاسي کړکیچ له کبله د ډالر په وړاندې پاکستاني روپیو ارزښت له لاسه ورکړ او یو ډالر په 180 روپیو تبادله شو. خو په وروستیو درو ورځو کې د پاکستاني روپی ارزښت په پرله پسې ډول ټیټی شي. ځینې پاکستاني شنونکي د صادراتو په وړاندې د وارداتو زیاتېدا د پاکستاني روپیو د ارزښت کمیدو اصلي دلیل بولي او وایي هر څومره چې ډالرو ته اړتیا زیاتیږي په همغه اندازې ارزښت لوړیږي. د نړۍ اکثره هیوادونه راکړه ورکړه په ډالرو کوي. په وروستۍ ورځو کې د پاکستان د نوي حکومت مشر شهباز شریف سعودي عربستان ته لاړ چې د دغه هیواد د پور د بیرته ادا کولو دیټه وښده کړي. صدر اعظم شهباز شریف د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره موافقه ته ورسید چې پر اساس به پاکستان سعودي ته د غهیوات د 3 میلیارد ډالر پور د بیرته ورکولو نیټه شاته غورځوي. له بلې خوا په پاکستان کې سشکال انفلاسیون له پیله دوه عددی دی. د پاکستان د مرکزی بانک لشمیرو داسې ښکاری چې اوس په دغه هیواد کې د انفلاسیون کچه 10.8% ده چې دا په تیرو دوه کلونو کې تر ټولو لوړ اندازه ده.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه، زه احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. د ازادۍ رادیو د دې خبری مجلې دا برخه د وچکالی په اړه په یو مرکه پیلو. ملګری ملتونه وای افغانستان له داسې سخت وچکالی سره مخامخ دی چې په وروستیو دریو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. د خبرداري داسې محل ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور لمخې له نیمای زیات افغانان کافي خواړه نه لري. ملګرو ملتونو ویلي چې په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ دي. خو د وچکالی او د اقتصادي سقوط له کبله نږدې 40 میلیون وګړي خواړه نه لري. په دې اړه نوریاس نوري د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې له پخواني استاد محمد عاصم مایار سره مرکه کړې او په سر کې د رواني وچکالی د اغیزو په اړه پوښتلای دی.
که چیرته موږ د وچکالی وضعیت وګورو چې هغه د ورښتونو لږوالی دی، دا د یوې سختې وچکالی وضعیت ښکاره کوي. خو یو تفاوت شته چې هغه په تېرو 10 کلونو کې دې ته ورته نورې وچکالۍ هم پېښې شوې دي. یو له اغیز جملې څخه همدارنګه د تېر کال وضعیت دی چې تقریبا د اوسني کال سره د هغو شرایط یو ډول دي. له دې څخه علاوه په 2018 کې هم د اوسني سطحې نه لږ ټیټه وچکالي وه، او همدارنګه په 2008 کال کې لږ وچکالي وه، خو د هغې څخه وړاندې په 2001 او 2002 کالو کې چې تقریبا 6 کاله وړاندې کېږي موږ شدید وچکالي درلوده. په مجموع کې اوسنۍ وچکالي یو له سختو وچکالیو څخه ده، او دا به متاسفانه د هېواد په ډېرو برخو باندې په اقتصاد، کرنه او په عامو وګړو باندې منفي اغېز ولري.
تاسو د اقتصاد او کرنې وویل، افغانستان یو کرنیز هېواد دی، بزګر اوس هم ډېر شکایت کوي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. اکثرا هغه محصولات چې دوی په ځمکه باندې کري بازار نه لري مناسب. دا به آیا فکر کوي چې د کرنې په برخه کې نور هم ډېر ستونزې راپورته کړي دغه وچکالي د بزګرو لپاره په تیر بیا؟
دقیقا یو تفاوت تیر کال په پرتله سخت په ورښتونو کې ولیدل شو، هغه دا و چې سخت کال ژمی د جدي میاشت کې یو څه واوره ورېدله چې هغه تر اوسط کچې د دوې میاشتې په اوسط کچې څخه زیاته وه. خو متاسفانه وروستۍ میاشتې به د هغه نه وچې وې، د اوسط کچې نه ډېرې وچې وې، چې د اوبو بیلانس بېرته منفي شو. په تیر کال کې تفاوت دا و چې واورې لږ وې، بیا د هود په میاشته کې بارانونه وو. نو دغه د فاوت د ورښتونو داسې یو شرایط رامنځته کړ چې په ځینو سیمو کې کرنه لا تر اوسه پورې هیله شته چې هغه به حاصل ورکړي. په که چېرته موږ نقشې د افغانستان یا د وچکالۍ نقشې ته وګورو چې هغه د کرنیزې ساحې څاري، په هغو کې لیدل کېږي چې سږنی وچکالۍ اغېز تر ډېره په بغلان او کندوز او سمنګان په دغو سیمو کې ډېر زیات دی. او د تېر کال په پرتله باندې په فاریاب او بادغیس او خیرات کې یو څه شرایط نسبتا ښه دي. دا هیله شته چې هلته به کرنیز محصولات حاصل ته ورسي. له دې څخه علاوه په جنوب کې د وچکالۍ وضعیت ډېر سخت دی. تېر کال په پرتله باندې اوبه لږ شوي دي. د دالې بند اوبه نږدې 40% اوبه لري. همدارنګه د کجکي بند، د کمال خان بند تش دی. د هغې څخه پورته برخه کې تر غزني او اروزګان او دې سیمو کې هم راپورونه په تېرو ورځو کې وو چې وضعیت ښه نه دی. په که چېرته موږ دغه ټول شرایط او ټولو وضعیت واردو، دا په کرنه باندې ډېر اغېز کوي او کرنیز محصولاتو کچه راټیټوي.
تاسو د اوبو د سطحې د ټیټوالي خبره هم وکړله، له دې سره د پاکو اوبو، د څښاک د پاکو اوبو موضوع هم مطرح کیږي چې اوس په ډېرو ولایتونو کې حتی ویل کېږي چې تر 1.5 سل پورې خلک ساګانې وهي او اوبو ته نه رسیږي. فکر کوي چې دا به هم یو غټه ستونزه وي دغه وچکالۍ له امله به نور هم د اوبو سطحه ټیټه لاړه شي؟
دقیقا د څښاک اوبه نشتون یا لږوالی هم یو لوی ستونزه ده چې تر ډېره په لویو ښارونو کې هغه لیدل کېږي. خو که چیرې موږ د کابل ښار ته وګورو او دارنګه نور لوی ښارونه چې هلته د ځمکې څخه د اوبو استخراج ډېر زیات دی، او د وچکالۍ پر مهال د ورښتونو د لږوالي یا نشتون له کبله ځمکې ته اوبه نه جذبېږي، او دا د دې لامل کېږي چې په ځمکه د لاندې کې د اوبو په طبقاتو کې لږوالی رامنځته شي او ساګانې وچې شي. دا چې سخت کال دوهمه کال د وچکالۍ پرله پسې دی، نو ممکن د تیر کال پر طلا باندې ډیر کوکویان وچی په اطراف کې بیا تفاوت دا دی چې هلته خلک د مکلان د اوبو څخه د کرنیزو محصولاتو د خړوبولو لپاره کار اخلي چې دا د دې لامل شوی چې ځینې تاګان وچشي او د څښاک اوبه اوبو کې لږوالی راشي. په مجموع کې دا د وچکالۍ ټول هغه پایلې دي چې په یوه سیمه کې رامنځته کیږي.
د کابل د پولیټیکنیک په هنتون په خنای استاد محمد عاصم معیار و چې لازادې رادیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د وچکالۍ د احتمالي اغیزو په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه خبرو شو یو مطالبه ته کتنه کوو. ډیپلوماټ آنلاین مجله یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی افغانستان تر مرستو زیات د مرستو در رسولو د سیستم خ مدیریت ته اړتیا لري. خبرونه لیکي که څه هم بهرنۍ مرستې د میلیونونو افغان وګړو ژوند ژغورلی شي خو د خبرونې په وینا دا اقدام په اوږد مهال کې د حل لاره نه ده. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان ستونزه تل د مرستو کچه نه بلکې د مرستو د مدیریت او څرنګوالي پر وړاندې پرتې ننګونې دي. د ډیپلوماټ د مطلب لیکوال زیاتوي چې په تیرو شلو کلونو کې تریلیونونه ډالر په افغانستان کې پر بهرنیو مرستو د متکی مالی نظام د موجودیت له کبله ضایع شوي او په نتیجه کې اداري فساد پراخ شو او حساب کتاب هم ونه شو. خبرونه زیاتوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ننګونې تر دې هم زیاتې دي خو سره له دې طالبان غواړي چې بهرنۍ مرستې د دوی حکومت ته ورکړل شي. ډیپلوماټ لیکي چې طالبان ځان هیڅ چاته هم په حساب ورکولو مکلف نه بولي نو ځکه معلومه نه ده چې که بهرنۍ مرستې د دوی د حکومت لارې ولګول شي آیا د افغانستان اکثریت وګړو ته به ورسیږي. ډیپلوماټ وړاندې لیکي چې د افغانستان روان وضعیت یوازې د نړیوالې ټولنې او مرستندویو هیوادونو لپاره لویه ننګونه نه ده بلکې طالبان هم باید تر خبرو ډیر عمل وکړي او د هیواد د عیني واقعیتونو په اړه پوره درک ولري. ګارډین رسپانې په خپل وروستۍ غنا کې یو ځل بیا د ښځو جبري حجاب او د میرمنو لپاره نویو محدودیتونو ته کتنه کړې. رسپانه لیکي طالبان وایي د ښځو لپاره د برقې او چادري اغوستل د افغانانو په خوانی دود دی. په داسې حال کې چې د ګارډین په لیکنه په افغانستان کې یوازې د کلیوالو سیمو ښځې چادري اغوندي. د مطلب په دوام کې لولو چې د ډیری افغان میرمنو په باور چادري او برقې پردی فرهنګ او تحمل شوی او د نمنلو وړ جبري اقدام دی. د طالبانو حکومت د ښځو د حجاب په اړه فرمان د روانې اونۍ د شنبه په ورځ اعلان کړ او ورسره خبرداري ورکړ چې کومه ښځه یا انجلۍ له اصولو سرغړونه وکړي نو د کورنۍ نارینه ته به اجازه ورکړل شي. ګارډین لیکي چې نړۍ باید افغان میرمنې یوازې پرې نه کړي بلکې باید غږ ته یې غوږ ونیسي او مرستې ته یې ور ودانګي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د خبرونې دا برخه تاسو په غږیزو پیغامونو پای ته رسو.
زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره تماس نیسم. افغانستان کې د یو ورځې نه بل کار دی چې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي په لوړ ډول کې روانې نن د چیرې څو ساعته سبا په شل د بلوزي په دې کې بلې په سړی کې ژوند او کار او ګرم د شانتي دی او خلک د دې تکلیف سره مخ دي چې ټولګي خارجي ممالک ته د تګ لپاره د ټول دیو سره مخ دي. د افغانستان خلکو ده د افغانستان حکومت ته زموږ د درخواست چې تومره خارجي ممالک یا ګوانډي ملکونو سره ګوانډي توګه جوړ کړي او د دې د افغانستان د دې غریب خلکو د دې بیوزلو خلکو لپاره کوشش او زور وکړي لکه ځان د پاره چې څومره زور کوي باید چې د دې غریب خلکو لپاره زور وکړي. الله دې وکړي چې دغه د افغانستان حکومت زموږ د بندرونو کم مسؤلین دغه را ټیټ کړي او د ګوانډي مالک سره ګوانډي توګه جوړ کړي چې دا خلک د افغانستان په خوب لري کنه یو ورنه بل ته چې د سي الله تعالی مجبور دي چې د افغانستان خلق کی
دی چې د بلګي د لاس خپل ژوند د لاس ورتي محترم ارز میداده ولغه طالبان ولی زد کینه کوي دی خوراغله چاول راغله کابل ته نه لوتل ویلې جبه د فشیده ولا شدیه خو دولګي مړ نکو نن پریدو او جبه خو خدای تیرکه اغه مرګ اغه ژوند خدای په لاس کې ده، خو اوس هر شی په خلکو باندې کړی دي، تقاوت بل 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 هر شی، و چورته لار شی ریاست د تقاوت ته یا بل ته یا بل ته، و یې راځي تخصیص نه دی راغلی، پلان کې نه دی راغلی، وستان کې نه دی. ای دی خو ملایان دي، نه دی ولې دغه چې کارونه کوي؟ دی خو ځان ته ملایان وایي، رادیو لري تلویزیون لري، هغه ته پرېوځي چې مونږ اعلان وکړو بیا راشي. د چانه وژاړو، د چانه ګریوان چیرې ګورو؟